اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې لمون سره میلم ده قدرت الله هاشمی چې د بشري حقوقو په حق لای چړنی کړی دي. نوموړی وایي چې دمګړې په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروري حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عز وجل چې د ټولو انسانانو چې آزاد پیدا کړی دي، هغه ته د خوخه ورکړی دا چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکی خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې سره د په خیر دی او سره د په خیر نه دی. مګر په افغانستان ته کچیر تراشو ناغه لومړنی حقونه چې انسان ته ورکړل شوی دی د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینی خلک مطلب هغه دوی ورناخستی دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړی دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بند کې. نو هغه لومړنی چې موږ ورته ضرورت لرو هغه شیان هم دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستاسو ذهن ته راشي ته نشي کولای چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان آزادي، هغه د فکر آزادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کیږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کیږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا نو مطلب ستاسو په ناپو هی باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښایي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودروي، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم چې تاسو ماته لیسنس وښایي. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی. نو دوی پولیسان پوښتنه کوي، که ته ورته وایي چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه مانه مه کوه د ډرایوینګ، نو هغه په دې خبرې باندې غوسه کیږي چې ته ماته ښایي دا کار. همدې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشې کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله نو بیا ستا بېزتي هم کیږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، دغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم کنی بیا دې په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې راکش کاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته وویریږي او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خدا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي او بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایي چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي؟ دا څومره دي حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دی هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي. مګر کله چې مطلب زمونږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل راکړي دي هغه د دوی په نظر کې نشته. دوی خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښایي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه سلسله ویډیو یومیات کړتي هغه د فکر ازادي ده د وینا ازادي ده هغه دوی نلري نور کوم حقونه دي چې هغه ډیر زیات ضروری دي لمړنی دي خو افغانان نلري
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي یعنی مطلب زمونږ خزینه طبقه هغه دلته د زده کړو ازادي نلري یعنی اوس هغه ته مثلا په صلاح او دلیلونه را مسکیږي چې دوی کدا زده کړی کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي یا مشکل ته جوړیږي او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا زده کړونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې خځې زوی وای کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آیا یو پیغمبر به داسې مطلب زیګولای وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دی هغه هم دغه خځو زامن دی هغه مین دی چې مطلب بی تعلیم دی د هغه اولادونه چې مونږه مقایسه کو د هغه مین دو سره چا چې تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دي چې مطلب دا مونږ ته یو شرم زیاده چې مونږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات مونږ ته نارینه وکي نو دغه چې دی یو ډیر لوی سونه ده چې مطلب نه پوهیږم چې دوی ولې دې ته نکېږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې فول وصل چې مونږ د انجونو تعلیم ځکه بندې چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ یې زه به سبا ته ډوډۍ نه خورم زه به چې دی ژوندم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل وي چې یا خو سړي ته به خندا ورځي او یا پې افسوس کېږي چې یا زه پوهیږم نه او یا کوم داسې
بله او ورستر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې دی وګړي حق ده دا ورنخصل کی مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دی ولې دا رقم دی مثلا ورته ویل کیږي وښتان دی ولې دا رقم دی دغه څومره روانان په ځوان بد تاثیر کوي په ټول خلکو
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې یو چا په شخصیتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکي نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې داغه په شخصیتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بې تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغه مجبوریت او لوج نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی په هغه شخصیتو کې ګوتی ور وهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندي یا سټایل داسې کوي یا مطلب ولې داسې ګرځي او ولې سندري اوري او دا کوي یا کوي فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دا دي چې خپل دغه خلک خپل وطن پیک او زی نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وې زه به بل ډولې ته ولي ور ختم نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نو ما څه کول په خارج کې زه ول اطلاع مال ته پردې مزدوریانه کولی دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بې عزتی وي هغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړی هغه چې په یو روپۍ خرڅي وای خدای دا بازار ته اله کړی په مغولو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وزي
درڅو دې څه چې کله په ټولنه کې وګړي اوسېږي ټولې مساوي حق یا رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا وسنی کسان په دې پویږي نه کڅنګ چې اکثریت حق در پولاند کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خيو
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یو وشته مې پیړې کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شان باندې پوي نه شي نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات خکېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سره مطلب نشي کولای کنه وای د ډار په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې سړی څه نه وایي لډاره سړی څه وایي او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلوميږي خو دوی داسې نه دي چې نه پويږي دوی خپويږي مګر کیږي تر همداسې یا کوي همداسې
مخکې تاسو د فکری ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې، که دا موضوع لږ زره پراخه کړو، دا راته ووایه یو څوک چې فکری ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي؟
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي. څومره چې مونږ مثلا فکر کوو، لکه استاد ته زه وایم اینشټاین چې کومې اختراع کړي دا ټول په اول په امیجینیشن کې کړي دي، کله د تخیل کړه ده، بیا هغې نه وروسته دا کوم شیان د چې کړي دي دا ټولې په تخیل کې کړي دي، هلته چې کامیاب شوی ده بیا وروسته دی په فزیکلي بڼه باندې دا راڅرګند کړي دي. نو که چېرته زما تخیل زما په ذهن کې وي یا زما سره یو مفکوره وي، هغه چې به یو چا د ډار راونه باسم او دلته عملي نه کوم، زه به څه پر مخ لاړ شم. اوس دا زه چې تاسو سره غږېږم، دا زه درته وایم چې زه یعنی زه همدا اوس تاسو سره چې زه دومره باجرات خبرې کوم، دا زما د جرات 100% حصه هم نه ده، ځکه یو نه په څه نه څه درجه کې سړی د ډار احساس کوي، ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې، او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري. نو کله چې مطلب ما ته فکري ازادي میلاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم؟ یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساینټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایه پورې تلم. زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې مونږ اوس دلته ووایو وایي چې دا فلانی کافر دی، ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو. نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي؟
بله، یو مشهور خبر مونږ او تاسو له پخوانه لرو، وایي حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه. په اوسنیو شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی شي؟
څومره فکر کوم کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی. هغه دا دی وایي چې ته یو سړی وګه کنه، نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي. یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دغه ملل متحد چې دی وایي مطلب 98% خلک دلته بیکار دي، یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې مطلب تا پسې شاته کور نه وي، نو هغوی تا نه خوراک غواړي، نو د خوراک د اخیستو لپاره هغوی دې ځینو شیانو ته دومره فکر نه کوي. خو که چیرته دا خوراک بیخي پسې ورک شي نو بیا یو انسان راجګیږي په تا باندې چک هم لګوي. نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دغسې پلان دلته عملي شوی دی. یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوندی شي. نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده، او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی. هغه وایي که زه راووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي، هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي. دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته. ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي دوی سر ورغوڅوي یا دوی مخه نیسي، ځکه چې همدا خوځښتونه بیا د ولس زور جوړیږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي. مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري، مګر دلته سپورټ نشته. زه چې مطلب تر څا سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولای شم چې یو دویم غږ جګ کما. کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته په لومړیتوب بل څه وي. هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اند مطلب د اوسېدو ځای نه، دا چې دا لومړنی ضرورتونه دي، کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم، او کنی نو زه نه شم جګولای. نو اوس ټولنه په دغه حالات کې قرار لري متاسفانه.
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وضعیت لکه اوس مثلا په افغان فعالان چې مطلب په خارج کې اوسېږي، مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي، هغوی مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاڅېږي دسې وکړي یا سه وکړي کنه. نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي. یعنی مطلب هغه لکه که تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کړئ، تاسو کورنۍ ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغوی خپل ژوند پر مخ وسي، مګر دلته هغه څه نه دي. یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ور پوره کیږي، نو ځکه خپل حقونه تر نه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوند دی اوسېږي. او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلي هغوی هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی اوسېږي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو، هغه کسان چې خپل حق تر رسیدلی دي، کوم حق چې اساسي او بشري حق ده، لومړني حقونه دي، څومره ذهنان روحان دوی آرامي او دوی پرمختګ کولای شي؟
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تا ته مثلا هغه کم تشویشونه چې تا ته کم هغه تا کم ضرورت چې دي کاغه تا سره نه وي، هغه تا ته تشویشونه جوړوي شي او تا د نورو لارو نه راګرځولای شي، کاغه چیرته تا ته پوره وي، نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کوي. منګه خیر از منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر توپ او دویم نمبر توپ دی پسې مګر زه تاسو میډل کې اوسې گئی پینځم شپږم نمبر تر سو تاسو نور سکلز وخت پیدا کی نور سکلز د کین کله چې مطلب زمنګا غلمړنی ضرورت پوره وي نو موږ دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځو چې لمړنی ضرورتونه پوره نه نو سړی خپل حق او هیلو ته چې دا فکر نه چې هغه پوره کی کله چې دا پوره نو ځکه خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه په خپل هدفونو تر رسیدم او هغه ویژن چې زما په ذهن کې ده زه به غواړم هغه ته ورسیږم نو د خپل لمړنی ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټې دي.
bale اوسنی نظام ته هم یو څه خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زموږ په پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي هغو باندې سترګې مه پټوئ خلک په دې باندې پوهیږي په دې اکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ یعنې کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عزوجل لوري هغه موږ ته راکړي یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکړي خدای به ته چاته وایي څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته وایي نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کې یک دو دوی ټول په پوی کې دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته وي چې تاسو موږ ته دا حق راکړي د زده کړو حق راکړي د ازادۍ حق راکړي د کار حق راکړي د یو نوی نوښت راتللو حق راکړي که زه چیرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم په دې افغانستان ته راوړم نو هغه ته د کفر پر سر ګم ګوري هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوي نو دا به چاته وایي دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده دوی هم په دې باندې پویږي مګر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکي نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلی شو یو چې مطلب هغه ار هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو نو مطلب دی دیوال ته لګیا اوسې چې دا نه وري نو ته خو بل اخر دا ناهیلی کېږي چې مطلب زه کوړتو مې نو هیڅ فائدہ نه کوي نو څه هو
نړیوالې ټولنې نه بل تاسو غوښتنه چې هغه دوی ګوري چې ورستر بل دی افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه خي دوی ته به تاسو څه ویل ولري
نړیوالې ټولنې خو مثلا زه به دا وایم چې نړی چې څومره مطلب انصافی مطلب او چیرته وای لګی چې مونږ ټول خبرې عمر نه نه دا شړی به وړی نشي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر زیات مننه سلام
دران دوستانو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنیو حقوقو پاکل باندې خبري وشوي او لمر سره ملما او قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو پاکلې چړني کړې دي تر بیا پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری
مالور غانی په کور ناستې دي د لز دخنو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا وسر لیدا عشق را خور کا وسر لیدا عشق را خور کا لزار امل بلا لزار امل بلا
هلمن مستا صفاشا پدر غونی سستان واوڑا د هلمن مستا صفاشا پدر غونی سستان واوڑا د کابل ارغوان خلقا د کابل ارغوان خلقا د بغرام هوا کڑا د بغرام هوا بخارا تا وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کھڑی چی پرواز پا بدخشان کھڑی دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا گنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لقنی تر فرارودا لقنی تر فرارودا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا د نوروز د سحر بادا نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
کوم ستایاری دا در توایا مخکارا نکرم ستایاری دا در توایا مخکارا دته روم جون بنور دا ستا پسهارا اے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا اشولا چتا خپل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
تر پنسل پورې مې ساتلي کالی خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړی ماسل ساتلي
زما د سده کې زما په چلو شو وزړم اما هیڅ مخینه پیدا کیږي نه ډېر ماته زوره اونکه
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکل د خبرونه قربت تاسو ته راغلاست وایم ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د جنو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی اغلی نوری د ملیحه اکادمی په نوم یو ډیجیټل خوانځای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی د ازادي میلمه په نننې خبرونه کې لدې افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغه د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم لملیحه نوری نه مې د مرکه په سر کې پوښتلې دي چې ځان پخپله تاسو ته درو پیژني
سلامونه اونې کې هله تاسو ته وی تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته زمانی هنوري ما د منهي اکادمي باندې ستي خودون کېما زه په کابل کې زیږیدلم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړای او بیا ثانوي او بیرته پانتون په کابل کې ویلای را او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او انجونې ونس وای کړای چې دوی مکتبو ته ولاړ شي نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوی مونږ جوګریو سکر یو دوستي کړی خپل درسته ادامه ورکړي نو هغه لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې د ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د وام صف نه تر ټولسم پورې کولای شي چې مونږ سره درس ووایي
د ملیحه اکادمی په باب یو څه نور هم راټو وایست د چا په مرسته جوړه شوی څومره انلاین شاګردان لري څومره ساحه کې شاګردان لري
ملیحه اکادمی اول ایډیا د ما خپل و بیا ما سره بعضی دوستان چې هغه د ما خارجي دوستان دي هغه ما سره مرسته وکړه یا د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می دا هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلیټ فارم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړه او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکیډمي ته ورکړي هغه هم موږ سره د برنامه کې دا او د موږ په اکیډمي کې وس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي
وو دوی ټول به آنلاین سبق وای او د بیټری دوی پلیټ فارم د چې د بیټری له طریق و دوی خپل درسو ته اعلان ورکړي او د دوی پروسس نوم نمبرات هم کېږي او دوی ارتقام له یو سمت نه بل سمت ته ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لاري پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان د نه شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوي نه دي، نو دوی په نسې کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې د نه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجله اومد چه افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تیجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چه مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چه بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویر چه حقا مکاتب او یا حقا ارگنیزیشنز چه ایده ورتیا لری چه آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چه آنلاین تعلیمات وراندې کړی. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غینا پاس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون چان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړای ال تخبل درسونه کوي غوړي ال تیم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سو نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له ومنه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غوړي نور نجونې غوړي چې په دې خوندزي کې درس وایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلیټ فارم انلیمیټډ د شاګردو گنجائش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګیټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولای ده، اگر چې تقاضا زخته ډېر ده ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کرای سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګیټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولای سو، تر هغې ډېر به مونږ نسو کور کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګري لخوا اخلي، بیټګري تر دې د مخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي، او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
هغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابک ابک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړی سي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابک ابک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به دوی وي خو زبا او ديني تعلیمات به د موږ لخوا د سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین خوانځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعض نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لټریسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګری ورکي د ابکا بک لخوانه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګری کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د موږ پښتو سبا د دري او ديني تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
ديني تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزيات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي.
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګری خپله چونکی هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هغه خپل د کمپیوټر لټریسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو خوانځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی د رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یا وزنه جای کی چې دا مکتب د دې اسان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې دا موږ د تا مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی سي او بیرته انجونی وسی کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ ایدوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا، نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا ایدوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړای چې د افغانستان نه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو، د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت موږ بیرته لستر نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مون تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه موږ به تجدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمی د اوس لپاره ډیجیټل خوانځای دی یا آنلاین خوانځای دی، پراتلونکو کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کوم غي امکانات درلوده کی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغه ته هم اړتیا ستاسو اوسنی حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډیر زیات ضرورت شته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز ان جی او لخوا پرداخت کیږي، قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لکه د نن ادب هغه باز کومک دوی امر سره کوي، او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړی وو په دوبه کې د یو ایونت نیول سوې و چې کوم آرټ چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو، بیا هغه آرټ مونږه آلته ډیجیټل آرټس آلته په نمایش کې خدا هغه هم خرڅ ک او داغي هغه کوم فن چې هغه تر اوسه سره داغي پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کیږي، ځکه دوی ته د اکاډمی لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي. نو د هغه لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکړي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین شوی ده، چې هغه کې بیا ایدو یا ما د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید ماش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولای ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یاو تعلیمی کال لپاره، او هغه فقط هم دغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې د پښتو ژبې او دری او دینی تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیق کوي، نو هغه لپاره اساتید د غوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دا برنامه په هغه ډول چې دوی خپل یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی ځای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده، او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند شه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید شوی، او که یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي، او چونکه چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دوره ته چې کله بیا دا لاکډاون شو هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سویا دا ولای او یو د هغه کنټرول اول بیا چې مونږ سخت و نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي ا دې خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته لا ما ورکی نو ایدې هغه نظریه ټول شان واقعي جنا ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کوچی مونږو سکرای ام ټایم ته کې منیجمنت منتاسانی ام د شاګرد کنټرول لیول منتاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سې کنټرولولای خو دې سنف کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه فارغه خپل یو د سې پښ دا شاګرد ته یو فشار هوندې دا چې شاګرد باید نننای درس په خپل وای ځکه بیا سبا درس ته دې تا سنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کې مونږ فکر وکړ او بیا موږ دا پلیټ فارم جوړ کړ او باید دا وایم چې دا اولنه میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اول نه میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوي چې یو مکتب کې د نسوي خو مجازي په توګه یعنی مونږ هغه لاب لرو مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاب لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږ ایپاب لخوا ایپاب کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ جینا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې به مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټي هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کړي او ځان ته واخلي نو ایدیا په کل کې دینه پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلودم مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه وم خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپل تجربه کړی نه و. اغوی هم باید چې ما ته یو اغا احساس را کې چې نه زه باید یو څه وکړم د نجونو ته، او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد پاتې وم او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو له تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شه زه معمولا چې نوې صنف ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم. مالې تاسو خپل ډار دی کې ولیکي، او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي، ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یوازې نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي، ځکه هغه ویر تناغوي نه درلودله. هغه ویر هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور یا افغان خور او یا افغان پلار درلودله. نو هغه ورس ما وایي چې د سینې چې ځوان کې سي یو چې ته دغه شی ته لا جواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب هیڅ نه ماته راکاو. اما هغه ورځ ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم، ولکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې کې زر یا یو زر یا څومره هم چې زه کړای سم. نو دغه به ماته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغه نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي. او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم. او هر یو ماته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل. نو دا په خپل د سیو ډیر خې حس ده چې فکر کوم ارزښت لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجنونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره و چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق د په ارتباط کې وم، نو د مام له ټول نه غټ ویره هم دا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
اٹکل کولای شي یا هیله لری چې ملیحه اکاډمی تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتی دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتی مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کیږي. نو دغه غون شاینې دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وروستي کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پوهنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسي کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پیږم ولې کار پکې نه کوي، چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
حکومت
هغه نخري شروع کړی دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي.
ونځي هغه برګر مډیریا دی کې څه کله ډیر زیات زور څخه پېم چې څومره مزدارو خپل سنفیار سره به یو چات وکړو.
مالور غانې په فور ناستې دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه ار خواتا بل شوه نن ده مینه مشالو ندی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه
ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمڅه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلې کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلې
زمو داسې ډکې زړونه وایي په چغو چغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدا کړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پډکاست کې
دینځل په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي دی.
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې جوړه